سلامونه او درنښت. زه امید زهیر معلم له ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په بامیان کې د دوی وګړي وژل شوي. پیدرو سانچز تیره شپه په خپل اکسپانه لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینه شوی، خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوي بهرني سیلانیان ټول اسپانویان دي او که نه. بلخوا رویټرز خبري اژانس د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې تېره ورځ جمعه د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې سره په تړه بیا څلور تنه نیولي دي. لا تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل به یې وروسته په راپور کې واورئ. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د تېرې شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودېدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپله اکسپانه لیکلي، تېره شپه 12:30 بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار قلعه ته نږدې یو اندازه پخواني چاودېدونکي توکي چې په یو ځای کې ښودل شوي و د دوی د یو عسکر د بې احتیاطۍ له امله چاودېدلي دي. قانی زیاته کړې چې په دې چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي ویډیوګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زورور وه او ان تر لرې سیمو یې د ځینو کورونو خیمادی کړی دی. افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د جبهې تېره شپه ناوخته په خپله اکسپانه لیکلي چې ریکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شاهدو شمشیره جومات تر څیرمه د ارګ په موقتي کمربند کې د ملا هبت الله د ځانګړي ځواک په وسله والو وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلی چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د والیانو په یوه غونډه کې هم ګډون او وینا کړې ده. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې هر ورځ چاودنې لږ تر لږه دوه کسان یا وژني یا یې هم ټپیان کوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکروا پر خپل اکسپانه لیکلي چې په هرو لسو تلفاتو کې اتیه د ماشومان وي. لاکروا لیکلي خوشحاله دی چې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال هغو کسانو سره کتلي چې د دغه تهدید د کمولو او پر وړاندې د اقدام هڅه کوي. طالبانو پرون خبر ورکړ چې په بلخ ولایت کې د یوې سرګلولۍ چاودنې دوه ماشومان ووژل او یو بل یې ټپي کړ. پیخا پرون د بلخ ولسوالۍ په عالمخیل سیمه کې شوې ده. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي لا هم د سیمې د لرې هیوادونو اقدامات د افغانستان د لانجې په حل کې ګټور نه دي تمام شوي. قومی دا خبره د افغانستان لپاره د ایټالیا له ځانګړي استازي جان فرانکو پیتر وزیلا سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلي قومی پرون په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت دوام ښایي د اروپا لپاره د ګواښونو سرچینه شي. هغه زیاته کړې په دې کتنه کې د دوهې د درېیمې غونډې پر موضوعاتو هم خبرې شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتان بایوا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د دوهې د درېیمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله به په ویسټ انډیز کې د روان نړیوال جام لپاره خپل لس ورځنی تمریناتي کمپ په پیل کړي. د دې بورډ وایال سید نسیم سادات پرون ازادي راډیو ته وویل ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده.
هغه لوبغاړي چې آی پی ایل کې دي هغوی به هم د لوبډلې سره انشاءالله ډېر ژر یو ځای شي. مخکې له دې چې دوی رسمي سیالۍ پیل کړي، دوی به په ویسټ انډیز کې تقریبا لس ورځې تمریناتو کې د غرض نړیوال جام ته مخه دوی دوه دانې تمریناتي وارم اپ لوبې هم لري چې یو عمان سره دی او سکاټلند سره ده.
په نړیوال شل اوره جام کې به د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې پر څلورمه له یوګانډا سره وي. بیا به له نیوزیلند، پاپا نیوګینیا او ویسټ انډیز سره لوبې وکړي. او د ایران پولیسو پرون جمعه اعلان وکړ چې د دریو اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولي دي. هرنا دولتي اژانس د پولیسو د اعلانې په حواله راپور ورکړی چې د شیطان پرستۍ د یوې شبکې د غغړې د پلازمېنې تهران په لویدیځ کې نیول شوې دي. د ایران د پولیسو په وینا په شهریار خرګوټي کې د شیطان د عبادت د دودولو په تور دغه کسان تر پیژندنې وروسته نیول شوي چې په هغوی کې 146 نارینه او 115 ښځې شامل دي. پولیس وایي دغه کسان په نامطلوب وضعیت کې وو چې پر کالیو، سر، مخ او ویښتانو د شیطان د پرستش ځانګړي نخې لیدل کیږي. درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره بیا لا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. ورانې مو په راپور کې هم واوریدل چې په بامیانو کې د طالبانو محلي چارواکو هم تایید کړی ده چې پرون د بهرنیو سیلانیانو پر یوه ډله وسلواله حمله شوې ده. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې په بهرنیانو کې وژل شویو سیلانیانو کې درې تنه د دوی وژل شوي او یو یې ټپي دی. دا په تېرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې ده د خپل ډول له مخې لومړی پیښه ده. ځینې شنونکي وایي دا حمله ښایي چې طالبان د خلکو د فزیکي امنیت پر ټینګښت نه دي بریالي شوي. تفصیل دې راپور کې.
په بامیان کې د پرونی وسلولې حملې په نتیجه کې چې د دغه ولایت د مرکز په سربازار سیمه کې سوې لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان وژل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیښه کې یو افغان او درې بهرنیان وژل سوي، درې افغانان او څلور بهرنیان ټپیان سوي دي. په دغه ولایت کې یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د وژل سویو افغان وګړو شمیر 15 دی، هغه شمیرې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تایید کړي نه دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښه په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی، خو د پیښې د انګیزې په باب څه نه دي ویل سوي. ځینو محلي سرچینو ویلي دغه سیلانیان له خپلو افغان همکارانو سره له شیبر ولسوالۍ د بامیان د مرکز پر لوري روان و چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. امریکا ژغ د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په پیښه کې وژل سوي کسان امریکایي وګړي دي، خو رسمن په دې باب څه نه دي ویل سوي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په بامیان کې وروستۍ پیښه څرګندوي چې د طالبانو هغه ادعا چې ویلي وو د خلکو فزیکي امن په بشپړ ډول خوندي دی سمه نه ده.
د بامیان وروستۍ پیښه دا ښیي چې هغه فزیکي امنیت ادعا چې طالبانو کوله یعنی هغه هم تامین کولی نه شي. او تاسې وکتل چې خودکشه حملې یا انتحاري حملې همدارنګه هدفي وژنې غلاوې دا ټول وجود لري، او دغه وروستۍ پیښه په بامیانو کې دا ښیي چې اول طالبان کنټرول لري، دویم دا دي چې د طالبانو مخالفین که هغه داخلي مخالفین دي یا نورې ډلې ټپلې دي لکه داعش و نور، هغه دا ښیي دنیا ته چې دی وکولی شي چې د خارجیانو په ضد او همدارنګه د طالبانو په ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
د دې وسلوالې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو هغو حملو چې تر ډېره شیعه وګړي په نښه کړي دي مسؤلیت منلی دی. په بامیان کې پرونی پیښه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او جرمني په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړۍ حمله ده چې ډیرو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. بامیان د افغانستان له امن ولایتونو دی چې د جمهوري نظام پر مهال هم امنیتي پیښې پکې کمې کېدې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په بغلان کې تر ویجاړوونکو سیلابونو وروسته په غور جوزجان سرپل او بدخشان کې هم تر سختو وروختونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې ځینې سیلاب ځپلي وایي لا هم لومړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او په بد وضعیت کې دي. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له ویجاړوونکو او وژونکو سیلابونو ګڼل کېږي چې لا یې هم لړۍ ختمه شوې نه ده. ګڼو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو خبر هم ورکړی دی. تفصیلي راپور کې
محلی سرچینو پرون جمعه د غور په مرکز فیروزکو او د سرپل ولایت په کویستانات ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د بهیدلو خبر ورکړی چې ویل کېږي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولی دي. ویل سوي د جوزجان په درزاب او د بدخشان په ځینو برخو کې هم تازه سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په باب څه نه دي ویل سوي. تبداسل کې دا چې په بغلان کې د غویي اسور میاشتې د 28 نیټې د سیلابونو له کبله ځینې زیانمن سوي کسان وایي چې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. له تېرې اونۍ په بغلان او ځینو ورڅېرمو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو رئیس مولوي محمد اکرم اکبري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات زیان په تشکان ولسوالۍ کې خلکو ته وښتی دی.
که په تشکان کې په میلیونونو افغانۍ هم ولګول سي ورته اړتیا ده. هلته پلونه، سړک، پلچکونه هر څه اوبه وړي دي. په تشکان کې اوبه زیاتې دي چې د کوچکې سیند ته هم بهیږي. هلته موټر څه چې په پلي ډول تګ هم ستونزمن دي. تشکان یو دره ده چې موټر په یوه میاشت کې هم هلته نستلای.
د طالبانو د دغه چارواکي په وینا په بدخشان کې په ټوله کې 400 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ شوي او 1100 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دغو سیلابونو وروسته ماشومان او کورنۍ تر ونو لاندې یا هم نړېدلو کورونو کې ژوند کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وروستیو سیلابونو د ګڼو کسانو یوازې کورونه نه دي اخیستي بلکې ټوله شتمنۍ یې ورڅخه اخیستې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې په وینا دغو سیلابونو د څښاک اوبو سیسټمونه هم ویجاړ کړي دي. یونیسف وایي دوی پر سیلاب ځپلو کورنیو چې هر څه له لاسه ورکړي طبي بستې ویشي چې په هغوی کې صابون د غاښو د مینځلو برسونه او د جامو مینځلو لازم مواد شامل دي. د ترکیې سفارت پرون خبر ورکړی چې د ترکیې هغه الوتکه چې په 24 ټنه بشري مرستو بار وه د مزار شریف هوایي ډګر ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قطر، متحده عرب اماراتو، کویت، سعودي عربستان، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، چین، آذربایجان، جاپان، مصر، جنوبی افریقا، د امریکا د متحده ایالاتونو او ځینې نورو هیوادونو او سازمانونو د خواخوږی مننه کړې ده. په دې کې اکثرو هیوادونو او سازمانونو د سیلاب ځپلو لپاره افغانستان ته بشري مرستې رالېږلې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز زافیرا کرنډای کروای افغان خبريالان په افغانستان کې لوګواخونو زورونه او نیول کېدو سره مخ دي. د کرزاتوی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبريالان د ځان سانسورولو مبهم او بی برخلي کراتونکې سره مخ شوي او همدا ډول پر رسنیو کې د خوځو حضور په بیساري توګه کم شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان خبريالان هم وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسی او شته ګواخونو پر دوی کاری فضا نور هم تنګ کړی ده. تفصیلي راپور کې وایي
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کرد پنشن به په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د یو شمېر خبريالانو سره په انلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یو خورا مهمه مسله وه، خو اوس رسنۍ او خبريالان ګواښل کیږي، زورول کیږي او نیول کیږي. هغې زیاته کړه د 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو وده په سیمه کې یوه روښانه بېلګه وه. په دې موده کې 15 تلویزیونونه او 115 راډیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خپرونې درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلې ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړي په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لږوالي ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او شته ګواښونو پر دوی کاری فضا نور هم تنګه کړې ده. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له ښودلو او اصلي غږ له خبرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رسانه‌ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت‌ها و چالش‌های مواجه شدن که از جمله
رسانه و خبریالان لیولر محدودیتون سر مختی لده دلی ده توقیف مسئله لچه پر یختین دوال پر طول افغانستان که پیخ شوی پر دیر اولر پلتو سیمو که اطلاعاتی و رسانی ده فضا ترلی ده خوب بخارون که بیا نیم اخلاص او نیم ترلی ده
بر حالتهای تهدیدی.
یو بل خزینه خبریاله چې د موجود حساسیت لامل نه واړي نوم یې په راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلېدلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزینه خبریالانې اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
متاسفانه عدم دسترسی به اطلاعات.
لبد مرغ اطلاعاتو تا لاس رسی پا جمهوری نظام که هم موجود و اوس همشته. اطلاعاتو تا لاس رسی تروس هم پیداراتو که لازمی امر نده گرزیده لگ. زینی ویان